السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې زه اکرام الله اکرام مو په روانه نیم ساته پښتو خبري مجله کې هرکلی کوم. د ولسی جرګې د ریاست په سر د راولاړې شوې ستونزې د حل ټاکل شوی پلاوی وایي چې خپل نتایج به سبا دغه جرګې په عمومي تالار کې اعلان کړي. د افغانستان لوی سرنوالي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخوانی غړي او دارون شاو معلوماتي ټکنالوژي د رئیس په ګډون 1595 دوسیې سترې محکمې ته استولې دي. دا یو شمېر نور مهم کورنۍ او نړیوال مسایل مو په دې نیم ساعت خبري مجله کې راټول کړي، خو پیل خبرونو کوو. سلیم محمد صالح وړاندې کوي.
طالبانو او د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي په قطر کې سره کتلي دي. آیرلند افغانستان ته د 211 موندو هدف وټاکه. د امریکا یو لوی شرکت له عراق څخه خپل کارګران ایستلي دي. طالبانو او د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي په قطر کې سره کتلي دي. دا کتنه په داسې حال کې شوې چې د افغانستان د 13 کلنې جګړې د ختمولو لپاره نړیوالې هڅې روانې دي. طالبانو نن په ویلامه کې ویلي چې مارکوس پوتزل د طالبانو د رهبری شورا له مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره کتلي چې د دې ډلې د سولې هڅې رهبری کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په ویلامه کې ویلي چې پوتزل او برادر د سولې د ممکنه موافقې پر بیلابیلو اړخونو او په دې برخه کې د جرمني پر رول خبری وکړي. مارکوس پوتزل له 2014 میلادي کال څخه تر 2018 میلادي کال پورې په افغانستان کې د جرمني سفیر هم وو. د ولس جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر د راپورته سوي لانجې د حوالې لپاره ټاکل سوی 15 کسیز هیئت وایي چې د خپلو بحثونو نتیجې سبا د جرګې په عمومي غونډه کې اعلانوي. د دې جرګې یو غړي نادر خان کټاوازي په دې اړه ازادي راډیو ته ویل چې فکر نه کوي دغه لانجه د ژر حل سي.
د دې دوه خواوو څخه 15 کسان او 15 کسان بې طرفه خبرې به پرونه ورکه دی رای دی چې ورکولې هغه جری کې څو کسانو امضا کړې دي هغه سمې ونه کتل چې دا ټول لغن ونه شي ګمانه کوم چې نتیجې ورکه.
نن په ولسی جرګه کې موترزو وکیلانو پرنيشو چې میر رحمان رحماني د ولسی جرګې د رئیس پر څوکۍ کښینې چې ورسته لنجه ولاړه سو. د آیرلند کرکټ ملي ټیم په یو ورځنۍ نړیواله مسابقه کې افغانستان ته د 211 منډو هدف وټاکه. په بیلفاس کې دغه مسابقه آیرلند پیل کړله چې په 500 سوورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 211 منډې وکړې. دولت زادران او آفتاب عالم درې درې، راشد خان دوی او ګلبدین نایب یو وکټ واخیسته. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک نن ازادي رادیو ته ویل چې دواړه هیوادونه به د سه شنبې په ورځ دویمه 500 سوور مسابقه کوي.
دویمه لوبه به د دواړو هیوادونو د ملي لوبډلو ترمنځ د مې په 20مه نیټه ترسره شي. مخکې د دې نه چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د آیرلند پر وړاندې دغه لوبې ترسره کړي، سکاټلند د ملي لوبډلې سره 250 لوبې درلودلې او ورسره څنګه کې هلته په بیلابیلو برخو کې تمرینات هم ترسره کړل.
د افغانستان او سکاټلند ترمنځ یوه مسابقه افغانستان وګټله، بله مسابقه د باران له کبله ونه سوه. د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې د غیر مسؤول وسلوالو ډلو په خپل منځي جګړه کې 9 غیر مسؤول وسلوال وژل سوي. د رستاق ولسوال عبدالغفور لودین نن ازادي راډیو ته ویل دغه جګړه تیر مازدیګر سوي. ولسوال وی سیمې ته د دولتي ځواکونو تر ورتګ وروسته وضعیت کنټرول شوی دی. تر دې مخکې د رستاق ولسوالۍ اوسیدونکو د غیر مسؤول وسلوالو د غیر قانوني فعالیتونو له زیاتېدو شکایت کړی و. په هرات کې نن څلور کسان د وسلوالو طالبانو لخوا اختطاف کړای شول. د ولی وین جیلاني فرهاد وویل چې دغه کسان په یو موټر کې له پښتون زرغون ولسوالۍ هرات ښار ته روان و چې وسلوالو طالبانو نامعلوم ځای ته بوتلل. بلخوا په غزنی کې څلور مشکوک کسان د وسلوالو فعالیتونو په تور نیول سوي. د ولی وین محمد عارف نوري ازادي رادیو ته وویل
یکی از افراد که در این میان بازداشت و اونا هم کسایی بوده که همین ترور را انجام میداده در پالوی دیگه اعمال تروریستی.
د ولی وایند وی نیول سو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. راپورونه وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د تیلو لوی شرکت اکسون موبیل په عراق کې د تیلو لیوي ساحې خپل امریکایي کارګران بیرته ورغوښتي دي. د دغه شرکت د شاوخوا 500 کارګرانو د ایستلو خبر په داسې حال کې راځي چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. دغه کړکیچ په سیمه کې د بالقوه پوځي شخړې په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. د عراق له بصرې څخه اکسون موبیل شرکت د کارګرانو وتل پرون سهار متحده عرب اماراتو ته د کارکوونکو د الوتکو په الوتنې سره پیل شول. عراق د تیلو د دولتي شرکت یو مسؤول احسان عبدالجبار چې د تیلو دغه ساحه مربوط کیږي ویلي چې د امریکایي کارګرانو وتل موقتی اقدام دی. امریکا تیره چهارشنبه په بغداد کې د خپل سفارت او پاربیل کې د خپل قونسلګری غیر ضروري کارکونکو هم وربللی وو. دا ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان یو بیا ټینګار وکړ چې هیواد یې له روسیې څخه د میزایلو اس 400 ډوله دفاعي سیستم رانیسي. د ویلي چې د دغو موافقو په اړه د امریکا له مخالفت سره سره به له مسکو سره په راتلونکي کې د اس 500 ډوله دفاعي سیستم په تولید کې همکاري وکړي. ښاغلی اردوغان پرون په استنبول کې ویل په دې کې شک نشته چې ترکیه به د اس 400 ډوله دفاعي سیستم د رانیولو اقدام کوي. او د امریکا استخباراتي ادارې یا سی آی ای له پخوانی رئیس جان برینان څخه وغوښتل چې د ایران په اړه دیموکراتانو ته د استازو په چرګه کې معلومات وړاندې کړي. د اسوسییټډ پرس خبري اجنس راپور له مخې دا غوښتنه په داسې حال کې شوی چې په سیمه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر وروستیو اقداماتو دیموکرات ګوند اندېښنه څرګنده کړې ده. اجنس دیموکرات ګوند یو غړي او یو بل تن په قول چې د دې غونډې په اړه معلومات درلودل پرون ویل چې برینان به راتلونکې سه شنبه د استازو جرګې په 19 د خصوصي غونډه کې خبرې وکړي. نوموړی د ولسمشر ټرمپ یو منتقد ګڼل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخوانی چارواکی وینډی شیرمن به هم چې د ایران د 2015 د کال د اټومي موافقې په مذاکرو کې مرسته کړې وه د کانګرس د استازو جرګې غړیو ته معلومات وړاندې کړي.
دوستانو سالی محمد سالیو چې د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه یې درواورول وړاندې په خبرونه کې دا مسایل لرو. د ولسی جرګې د ریاست په سر د راولاړې شوې ستونزې د حل ټاکل شوې پلاوی وایي چې خپل نتایج به سبا د دغه جرګې په عمومي تالار کې اعلان کړي.
موږ نشو کولای چې یو سات یو سات نتیجې ته ورسیږو، نو موږ خپل مایس کینو.
د دې د دغه پلاوی غړی عرفان الله عرفانو د افغانستان لوی څارنوالي وایي د انتخاباتو د خپلواکې کمیسیون د پخوانی غړو او د درنل شاه او معلوماتي ټکنالوژي د رئیس په ګډون 1595 دوسیې سترې محکمې ته استولې دي.
د کمشنرای پیشین کمیسیون انتخاباتي در دو قضیه، یکی مربوط به حوزه بدخشان میشه و یکی مربوط به حوزه کنر میشه، از جانب څارنوالي کسب الزامیت کرده اتهام.
د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی و کندهار له روژه ماتي وروسته د ځوانانو د سرګرمیو او لو بخار د کندهار ځوانان د تمې خلاف تر روژه ماتي وروسته هر شپه د ښار په مختلفو برخو کې تر سهاره میلې او بندرونه کوي.
موږ په روژه کې هر شپه د اینومین تروځو د خپل ملګر سره ساتیرې کوو. اکثره خلک چکه کوي، اکثره ورکې کوي، اکثره نور لوبې کوي.
په دې اړه یو ریپورت در اورو. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي پرون په قطر کې د طالبانو له مرستيال مشر ملا برادر سره وکتل. او د همدغه خبرونه لومړی مطلب، د ولسی جرګې د ریاست په سر د راولاړې شوې ستونزې د حل ټاکل شوې پلاوی وایي چې خپل نتایج به سبا دغه جرګې په عمومي تالار کې اعلان کړي. دغه پلاوی ناظر غړی عرفان الله عرفان ازادي رادیو ته وویل چې د ولسی جرګې د ریاست دوو کاندیدانو کمال ناصر اصولي او میر رحمان رحماني پلویانو د ستونزې د هواري لپاره بحثونه وکړل. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
وروسته له هغې د ولسی جرګې د ریاست څوکۍ د ستونزې د هواري لپاره 15 کسیز پلاوی وټاکل سو چې معترضو وکیلانو میر رحمان رحماني پرې نه خود چې د ریاست په څوکۍ کښېني. پرون د ولسی جرګې ریاست لپاره په انتخاباتو کې میر رحمان رحماني 133 او کمال ناصر اصولي 55 رای وګټلې. د جرګې موقت رئیس اعلان وکړ چې ښاغلی رحماني ګټونکی دی، خو ښاغلی اصولي او ځینو نورو وکیلانو اعتراض وکړ. دوی وایي 133 د ټولو 240 حاضر وکیلانو 50 جمع یو رای نه پوره کوي، نو باید د نورو کاندیدانو ترمنځ بل پړاو انتخابات وسي. له دې ستونزو وروسته مان رحمانی او کمال ناصر اصولی له اړخه 15 کسان او 15 هم ناظر وکیلان د ستونزې هواری د پلاوی په ترکیب کې وټاکل سول. ناظر وکیل عرفان الله عرفان ازادي رادیو ته د دغه پلاوی د بحثونو په اړه داسې وویل:
موږ نشو کولای په یو سات یو سات نتیجې ته ورسیږو، نو موږ خپل مایس کینو په شریکه د سیولار ورته باسې د ټولو پاکستانو قناعت وکړي. موږ څنګه تلار ته راولې؟ موږ خو خپل شي د همکاري وکړو د قانوني دغه حقوقي نه کوم بښول شي. موږ په هغه باندې پوهېدلو، نو دوی موږ ته داسې ویلي چې موږ خپله کولای شو چې په بعض موضوعاتو بحث وکړو او یو لار ورته وباسو.
یو شمېر وکیلانو د نننۍ غونډې په اړه رسنیو ته وویل: چې د ورځې په اوږدو کې د ځینو وکیلانو ترمنځ لفظي او فزیکي شخړې هم وسوې. غلام فاروق مجروح وای هغه وایي له بده مرغه د پارلمان څوکۍ یرغمله سوې وه. په تالار کې وضعیت نظامي و، اجازه نه ورکول کېده چې مجلس پیل شي. د دوشنبې په ورځ به معلومه سي چې پلاوی څه ډول پرېکړه کوي. دا لومړی ځل نه دی چې د ولسي جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر جنجالونه راولاړېږي، بلکې د همدې جرګې په شپاړسمه دوره کې هم د رئیس د ټاکلو په سر ستونزې موجودې وې چې بیا د یو مصلحت له مخې عبدالروف ابراهیمي د رئیس په توګه تعین سو.
زمون غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، وامورېدل چې د ولسي جرګې د ریاست په سر د راولاړې شوې ستونزې د حل ټاکل شوی پلاوی وایي چې په دې اړه به خپل نتایج سبا د دغه جرګې په عمومي تالار کې اعلان کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي پرون په قطر کې د طالبانو له مرستیال مشر ملا برادر سره وکتل. په روانه مې میاشت کې دا دوهم ځل دی چې د جرمني ځانګړي استازي او ملا برادر په قطر کې سره ګوري. طالبانو په یو بیان کې ویلي چې په دې کتنه کې د افغانستان د جګړې د سولې حل پر لارو چارو خبرې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
طالبانو نن خبر ورکړ چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني د حکومت ځانګړي استازي مارکوس پوتزل پرون په قطر کې د طالبانو لمرستیال مشر ملا برادر سره وکتل. د طالبانو د مشر ملا هبت الله مرستیال ملا برادر هغه کس دی چې په اویایمه لسیزه کې له ملا محمد عمر سره یو ځای د طالبانو د تحریک بنسټ ایښی و او اوسمهال په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشري کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن په یو بیان کې وویل چې ملا برادر او پوتزل د شنبه په ورځ په خپله کتنه کې د افغانستان د کړکېچ د سولې حل پر بیلابیلو اړخونو او په دې برخه کې د جرمني د ونډې په اړه خبرې وکړې. د شاهین په وینا د جرمني ځانګړي استازي طالبانو ته د سولې په برخه کې د خپل هیواد د مثبت رول ډاډ ورکړ. د طالبانو په بیان کې همدارز ویل شوی دی چې ښاغلی پوتزل په دوها کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره د دوامدارو تماسونو پر اړتیا هم ټینګار وکړ. مارکوس پوتزل د 2014 او 2016 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د جرمني د سفیر په توګه هم دنده ترسره کړې ده. په روانه میلادي میاشت کې دا دوهم ځل دی چې پوتزل او ملا برادر په قطر کې سره ګوري. د دوی مخکینۍ کتنه د روانې می میاشتې په لومړۍ نیټه وه او دواړو لورو هغه مهال هم د افغانستان د کړکېچ د سولیز حل، د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د دوام او د ملکی وګړو د تلفاتو د مخنیوي د لارو چارو په اړه خبرې کړې وې. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی او د طالبانو مرستیال مشر وروسته له هغه سره ګوري چې د طالبانو او متحدو ایالاتو ترمنځ په قطر کې د خبرو شپږم پړاو څو ورځې مخکې پای ته ورسید. په دې خبرو کې د امریکایي پلاوی مشري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کوله.
د ازادي راډیو نیم ساعت پښتو خبري مجله اوري.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخوانی وغړی او د دارالانشا او معلوماتي ټکنالوژي د رئیس په ګډون یې 395 دوسیې سترې محکمې ته استولې دي. د لوی څارنوالي وایي جمشید رسولي نن یوې خبري ناسې ته وویل ارزونې خي چې د دغو کسانو د کونړ او بدخشان په انتخاباتي اوزو کې د صلاحیتونو نه په ناوړه ګټه اخیستنې د رایو په کمولو او ډیرولو د پاڼو په تزویر او مالي فساد کې لاس درلود. بلخوا د انتخابات تی څارون کی بنسټونه لستری محکمه غوړي چې په دې برخه کې عدالت تامین کړي. تفصیل له خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د انتخاباتو د خپلواک دولس مهمو غړو د دوسیو سیړل بشپړ کړي او د حکم د صادرولو په هدف یې ستره محکمه ته استولې دي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د یکشنبه په ورځ په یوې ناسته کې وویل ارزونې ښیي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی رئیس وغړي، د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون درې غړي او د ولسي جرګې د انتخاباتو د کونړ او بدخشان د انتخاباتي حوزو مسؤلین د درغلیو او سرغړونو مسؤل ګڼل شوي. د دواړو کمیسیونونو لسو غړو د کونړ او بدخشان په دوو قضیو کې د لوی څارنوالۍ لخوا الزامیت کسب کړی. د دوی پر وړاندې تورونه ثابت شوي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا او معلوماتي ټکنالوژۍ دوه رئیسان دي چې د ټولو شمېر 2 ته رسیږي او تورن دي. دوسیې سترې محکمې ته استول شوي دي. د وویل د ورسی جرګې د انتخاباتو دوسیه 191 ته رسیږي او ارزونه ښیي چې 415 کسان مزنون، تورن او محکوم بلل شوي دي. ښاغلی رسولي وایي په دې ډله کې 46 کسان د کابل حوزې او سباندې 413 سرغړونو او درغلیو له امله په نورو ولایتونو پورې اړه لري. دغه قضیه د ورزګان، بادغیس، تخار، دایکندي، میدان وردګو، غور، نورستان، کونړ او غزنی ولایتونو پرته په 15 ولایتونو کې ثبت شوی چې د پولیسو ځواکونه، د دولت کارکوونکي، د کاندیدانو سارونکي او په خپله کاندیدان پکې شامل دي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې په درغلیو او سرغړونو تورن ګڼل شوي دي. لوی سرنوالی وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو په تړاو د لوی سرنوالی د یوې ځانګړې کمیټې لخوا دواویې شکایتونو ته رسیدنه شوې ده. د ولسی جرګې انتخابات د تیر لمریز کال د میزان په 23 او 29 وشول او ویل کیږي چې درغلۍ او سرغړونې پکې دومره ډېرې وې چې د انتخاباتي کمیسیونونو رئیسان او غړي د ولسمشر د یو فرمان له مخې لوی سرنوالۍ ته وپېژندل شول او دغه ادارې د ارزونو تر پایې پورې ممنوع الخروج اعلان کړل. اوس له 3 میاشتو وروسته لویه سرنوالۍ وایي په دې اړه یې خپلې څېړنې په شفافه توګه بشپړې کړې او ستره محکمه چې په دې اړه هره پرېکړه وکړي عملي به شي. بلخوا د انتخاباتو ځینې سارونکي له سترې محکمې غواړي چې په دې برخه کې عدالت تامین کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخابات بنسټ رئیس یوسف رشید وایي دا وایي دا ډېره مرسته کوي، خلک به باوري شي چې که څوک جرایمو ته لاس نو بې پوښتنې نه پاتې کیږي او خوندي به نه وي. دا کار د عدلي او قضایي بنسټونو باور او عزت ډېروي او د کمیسیون نورو غړو ته د عبرت درس ګرځي. که دا کار څو کسانو پورې محدود او فرمایشي وي، د عدالت د پلي کولو پر وړاندې به دغه باور رامنځته شي چې د سیاست او عدالت فضا سیاست ولکه کړې ده. د سترې محکمې ویان امان الله ایمان په دې اړه چې په دغو دوسیو به کله حکم صادرېږي څه ونه ویل، خو ښاغلی رشید وایي که عدالت په ښه توګه تامین نه شي له قانون نه به د تېښتې په فرهنګ بدل شي. راتلونکي انتخابات به له درغلیو ډک وي او د عدلي او قضایي بنسټونو لخوا به د عدالت د تامینولو په اړه خلک بې باوره شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري. اوس مو هم ورولو کندهار ولایت ته. آیا پوهېدئ چې په کندهار ولایت کې له روژه ماتي وروسته ځوانان په ښار کې په کومو سرګرمیو بوخت دي؟ د کندهار ځوانان د تمې خلاف تر روژه ماتي وروسته هره شپه د ښار په مختلفو برخو کې تر سهاره میلې او بانډارونه کوي. احمد شاهي لوبغالی، نو مینا، غازی پارک او تفریحي ولسوالۍ کې د بابا ودی صاحب زیارت هغه سیمې دي چې هره شپه له زرګونو ځوانانو څخه ډکې وي. صادق رښتینی د کندهار ښار له بېلابېلو برخو دا راپور برابر کړی.
دا د عصري کندهار زړه عینو مینې ښارګوټی دی. دلته د روژې له پیل راهیسې هره شپه زرګونه کسان د تفریح او بانډار لپاره راځي. دوی د ځوانانو او په ټوله کې د کندهار د اوسیدونکو لپاره دا د یووالي غوره فرصت یادوي او په هیواد کې د امن غوښتنه کوي. رحیم الله، نجیب الله او احمد الله د کندهار ښار اوسیدونکي.
موږ په روژه کې هره شپه د عینو مینې سره وځو.
لوبو او بانډارونو سره سره د روژې شپې کنداري ځوانان په بیلابیلو سپورتي سیالیو تیروي. همدا اوس د کندهار په عینو مینه کې د رمضان جام په نوم د کرکټ لسګونه سیالي روان دي. د کرکټ بورډ مسول مسعود رحماني د دغه لوبو په اړه معلومات ورکوي. د کندهار ښار د نور برخو ترڅنګ احمد شاهي لوبغالی هم هر شپه د فوټبال د څو لوبو کوربوي. د دې ولایت د فوټبال فدراسیون مسولین او ځوانان وایي دا ډول هڅې پروژې میاشت کې کندهار ته د شپې له پلوه خاص رنگ ورکړي.
په روژې پر اتاک سره د فوټبال فدراسیون هر کال دلته د روژې په مناسبت باندې سیالي دایروي چې په ډېر شمېر ځوانان د لې راځي د لیدلو لپاره او دلته لوبغالي په مختلفو برخو کې جلا جلا لوبغالي.
د دې ټولو سره په خوا کې هر شپه د کندهار په ښار ځینو ولسوالیو رستورانتونو او کافي شاپونو کې د ځوانانو پراخ ګډون داسې ښیي چې دا ښار د نړۍ تر ټولو امن او خوندي ښار دی. په داسې حال کې چې کندهار تر ټولو سختې او خونړۍ جګړې تېرې کړې.
اوس هم بلخ ولایت ته ورځو. په بلخ ولایت کې د سمار په نوم د سوځېدلي سوداګریز مارکیټ دوکانداران او سوداګر وایي چې دوی ته د اوښتو زیانونو د جبران او د خپلو کاروبارونو د بیا پیل لپاره د دولت ورته اوږدمهاله پورونه ورکړي. دوی وایي چې د تیرې جمعې د ورځې په اور لګېدنه کې هر یو سوداګر له اتیا تر سل زره ډالرو پورې زیان من شوي دي. دوی له پولیسو غواړي په سمر سوداګریز مارکیټ کې د اور لګېدنې اصلي علت پیدا کړي. مجیب حبیبزی پر له مزار شریف څخه راپور جوړ کړي.
د ګدام چبلی بوتای پلاستیکی بوت کې د ګمالاین تازه محمد بوت کې بخطره کې تقریبا د روزو د 80000 اکل کلر سره وارد کړه.
میرویس په مزار شریف کې یو له هغه سوداګرو دی چې په سمر سوداګریز مارکیټ کې د جمعې ورځې د اور لګېدنې له امله یو لک امریکایي ډالر زیان ورته وخته دی. د بوتانو او چپلوی د سوداګر وایي چې د هغه د سوداګری زو توکو زیرمتون یعنی ګودام په سمر مارکیټ کې وو، خو په نامعلوم دلیل دغه مارکیټ د سوځېدو په خاطر ټوله سرمایه له لاسه ورکړه. د میرویس په خبره نه یوازې ده، بلکې لسګونو نورو سوداګرو هم په دغه مارکیټ کې د توکو زیرمتونونه او هټۍ لرلې او هر یو ته لا اتیا زره تر یو لک ډالرو زیان وخته. پاس اٹیو ټول ته زیان رسیدلی دی. لاندې هم په زیرخانه کې دوه پوړونه وو چې هغه ته هم ټول په مجموعي ډول زیان رسیدلی دی. هر یو سوداګر ته لا اتیا زره تر یو لک ډالرو خساره رسیدلی ده. دای وایي چې سمر سوداګریز مارکیټ ته د غزیدلو لارو د بندېدو په دلیل د اور لګېدنې ضد ځواکونه ونتوانېدل چې په موقع سره اور وژنه وکړي. په بلخ کې دولتي چارواکي وایي چې په ټولیز ډول په سمر مارکیټ کې د اور لګېدنې له امله سوداګرو ته دوه میلیونه ډالر زیان رسېدلی. د بلخ د والی ویان منیر فرهاد په دې اړه وویل په دغه مارکیټ کې د سوداګرو 90% توکي له منځه تللی دي. په مجموعي ډول د معلوماتو پر اساس دوه میلیونه ډالر ورته زیان وخته دی. د اور لګېدنې له عملي زیانونو پرته څو تنه ټپیان هم کړل. د بلخ د اوزوی روغتون سرطبیب ډاکټر نور محمد فیض وایي چې د پیښې له ځایه ورته یوه ټپي ښځه او درې نور کسان هم ورول شوي دي. د بلخ پولیسو د 8 ساعتونو په تېرېدو سره لا هم د پیښې د رامنځته کېدو اصلي علت نه دی په ډاګه کړی. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل وایي چې مړه کولو پر مهال د هغوی درې ځواکونه هم ټپیان شوي دي. هغه سوداګر چې په سمر مارکیټ کې د اور لګېدنې له امله یې سوداګري توکي له منځه تللي له دولت څخه غواړي چې ورته اوږدمهاله پورونه ورکړي تر څو وکولی شي چې د مالي ملاتړ په ترلاسه کولو سره خپل کاروبار بیا له سره پیل کړي. ډاکټر زیاګل یو له همدې سوداګرو دی چې په مزار شریف کې د جمعې ورځې په لګېدنه کې یې د 10,000 ډالرو په ارزښت خپله سرمایه له لاسه ورکړي. دولت څخه هیله کوم یا هم له ملاتړ کوونکو بنسټونو څخه چې موږ ته اوږدمهالې قرضې راکړي تر څو وکولی شو چې خپل کاروبار بیا پرې پیل کړو. دا چې د مزار شریف په سمر سوداګریز مارکیټ کې د اور لګېدنې اصلي علت په کله پډاګه شي او د زیانمن شوو سوداګرو سرنوښت په څه وي وخت به ورته ځواب وایي. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو.
د افغانستان مرکزی بانک په افغانستان کې د یو ایرانی بانک جواز لغوه کړ. د افغانستان بانک ویان ایمل عاشور نن ازادي راډیو ته ویل د ایرانی بانک د افغانستان د مرکزی بانک وضع شوی اصول او مقررات نه مراتول ځکه ترې د فعالیت جواز واخیستل شو. تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
د بانکدارۍ په نظام پورې د اړوندو قوانینو نه مراتول، د بانکدارۍ له مقرراتو سرغړونه او د افغانستان په اقتصادي وده کې برخه نه اخیستل هغه موارد دي چې په افغانستان کې د آریان په نامه د ویرانی بانک د لغوه کېدو لامل شول. د افغانستان د مرکزی بانک ویان ایمل عاشور د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه پریکړه کې هیڅ سیاسي انګیزه نشته، بلکې اقتصادي او مادي اړخونه پکې په پام کې نیول شوي دي.
آریان بانک یک بانک است که به نام بانک افغانستان ثبت است، ولی سهامداراش ایرانی بودند.
دوبویل آریان بانک د افغانستان بانک په نامه ثبت دی، خو سهم لرونکي ایرانیان دي. سو موارد لامل شول چې د افغانستان بانک عالی شورا د دغه بانک جواز لغوه کړي. اریان بانک په افغانستان کې هیڅ پانګوال یا سوداګر ته پور نه ورکاوه او په دې برخه کې ناسیزه ونډه لرله. له دې امله مرکزي بانک پریکړه وکړه چې د دغه بانک جواز فسخ کړي. د ښاغلي عاشور په خبره هر بانک که کورنۍ یا بهرنۍ وي او د افغانستان د مرکزي بانک له قوانینو سرغړونه وکړي جواز یې لغوه کیږي. دی وایي آریان بانک د خپلو حسابونو په تصفیه کولو مکلف شوی او وروسته له دې هیڅ ډول بانکي فعالیت نشي کولی. د مرکزي بانک د معلوماتو له مخې د دغه ایراني بانک د جوړېدو هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو ستونزو هوارول و. آریان بانک د ملي او د ایران د صادراتو د بانکونو په ګډه پانګه په 2004 میلادي کال کې په کابل کې فعال شو چې وروسته یې په هرات ولایت کې هم یوه څانګه پرانیستله. د دغه بانک لومړنۍ پانګه $10 میلیونه اعلان شوې وه چې د ایران د دولتي بانکونو صادراتو او ملي بانکونو لخوا تمویلېدله. پخوا تر دې درې نور کورني بانکونه کابل بانک، د افغانستان د پراختیا او تجارتي بانک او د حبیب بانک په نامه د یو پاکستانی بانک جوازونه هم د بانکي قوانینو د نه مراعاتولو له امله د مرکزي بانک لخوا لغوه شوي وو. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال یونس مهمند آزادي راډیو ته وویل آریان بانک د افغانستان په سوداګریزو برخو کې هیڅ رول نه درلود. دی وایي دغه بانک یو سوداګر ته هم سوداګریز، ساختماني او صادراتي پورونه نه ورکول. له خلکو سره هیڅ ډول راکړه ورکړه نه لرله، یعنې په اقتصاد او سوداګرۍ کې هیڅ نقش نه درلود. نو هر بنسټ چې د بانکدارۍ له قوانینو سرغړونه کوي باید په اړه یې همدا شان پریکړه وشي. اقتصادي چارو پوه تاج محمد اکبر وایي ټول کورني او بهرني بانکونه باید د هیواد د بانکدارۍ له قوانینو سره سم د هیواد د اقتصادي ودې لپاره هڅې وکړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو سیمه ایزه موضوع وسو. دغه حملو په ایران لاس پکې لري. د بحث لپاره د رواني مې میاشتې په پای کې د خپلو متحدانو دوه سرمشریزي رابللې دي. تفصیلی احمد تکل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د ایران او د سیمې د هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی، د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د خلیج د همکارۍ د شورا او د عرب لیگ پر مشرانو غږ کړی چې په سیمه کې د وروستیو حملو د لړۍ په اړه د بحث لپاره د رواني مې میاشتې په 13 نیټه په مکه کې د بیړنیو غونډو لپاره راټول شي. د سعودي او نورو عرب چارواکو له قوله ویل شوي دي چې په دې بحثونو کې به د متحده عربي اماراتو سواحلو ته نږدې پر څلورو تجارتي بیړیو د برید او همداراز ریاض ته نږدې د تیلو د تولید پر تاسیساتو د بی پیلوټه الوتکو په وسیله د حملو پر لړۍ تمرکز وشي. د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د حملو مسؤلیت د یمن ایران پلوي حوثي ډلې چې تهران یې ملاتړ کوي منلی. ایران پر اماراتي بیړیو په برید کې لرل رد کړي دي. د سعودي عربستان رسمي خبري آژانس سپا د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي له راپور ورکړی چې عرب مشران به د مکې په سرمشریزه کې د دې حملو او همداراز په سیمه کې د نورو دې ته ورته حملو د مخنیوي د تدابیرو په اړه بحث وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر نن یکشنبه پر تهران تور ولګاوه چې د سیمې د بې ثباتۍ هڅه کوي. الجبیر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ایران د دې هڅو د مخنیوي په برخه کې مسؤولانه اقدام وکړي. د سعودي عربستان نږدې متحد متحده عربي اماراتو د دې سرمشریزې د رابللو لپاره د ملک سلمان اقدام ستایلی دی او ویلی دی چې په منځني ختیځ کې په اوسنیو حساسو شرایطو کې اړتیا شته چې عربي هیوادونه په خلیج او نورو سیمو کې یو موټی وي. سعودي عربستان او متحده عربي امارات چې د سنی اسلام پیروي کوي دواړه د ایران پر وړاندې د امریکا نږدې متحدان دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، د افغانستان او ایرلند ترمنځ لومړی یو ورځنۍ لوبه روانه ده. ایرلند بیټنګ کړی، افغانستان ته 211 ټارګټ ورکړی. اوس افغانستان بیټنګ کوي، په هر اور کې ورته لږ تر لږه 4.5 منډې پکار دي. حضرت زازیا او محمد شهزاد دوی بیټنګ کوي. حضرت 4 منډې او محمد شهزاد 2 منډې کړي دي. د لوبې دوهم اور جریان لري. په دې اړه به وروسته په دری خبرونه کې زما همکار تاسو ته معلومات درکړي. اوس هم شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې ده. نیم ساعت پښتو خبری مجله مو همدلته پای ته رسیږي. راتلونکي نیم ساعت دری خبری مجلې ته ځانګړې شوې. احمد انایش سټوډیو.